السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د افغان دولت مرکچان وایي دوه کې له طالبانو سره خبرې نوي پړاو ته دننه شوې اسرائیل د ایران دی او وتلی اټومي ساينس پو په وجلو کې لاس لرل رد کړل د خبرونه ته موزه اسد الله الدین هرکلای کوم تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي مخکلي دی چې راپور نو تراشو په مکرې د ساعت خبرنو ته چارواکي وایي د ازادي راډیو د وچل شوی خبريال الیاس دایی د وژنې په تړاوي او کس نیولې اورزګان کې چارواکي وایي طالبانو ته یې درنه مرجوب له اړولې او په نایجیریا کې لکتر لگا یو سلولاس تنه په یو وسلوال حمله کې وژل شوی بشپړ خبرونه د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره نای وی امنیتی ادارو ورته ویلی چې د آزادی رادیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژنې په تړاو یو مشکوک کس نیول شوی دی د دې ادارې اجرایی مشر مجیب خلواتګر برای آزادی رادیو ته دا خبره وکړه
مونږ ته داسې معلومات ورکړل شوی دی چې گویا یو کس چې د طالبانو یو جیکپورې چارواکی و په هلمند کې دغه کس نیول شوی ده او د دولت آند یا نظر داده سه دغه کس د اقدایی په قتل کې لاس درلوده
وسلوالو طالبانو چې پر الیاس دایی د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی د دغه مشکوک کس د نیول کېدو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د عقرب میاشتې پر 9 په مرکز لښکرګاه کې ظاهرا د ده پر موټر پورې د نښلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو د اورزګان محلي چارواکي وای په 13 میاشتو کې تر 300 زیات وسلوال طالبان وژل شوي او ټپیان شوي دي د دغه ولایت امنی قماندان مال پاسوال محمد خطاب خنجری ازادي راډیو ته ویل چې دغه وسلوال په ګیزاب او دهراود ولسوالیو کې د جګړو پر مهال وژل شوي
293 تنه دشمنان په دیراوت ولسوالۍ کې ووژل سوه او په ګیزاب ولسوالۍ کې هم موږ طالبانو ته درانه تلفات واړول 2 شپې مخکې طالبانو غوښتل هلته پر یوې امنیتي پوستې برید وکړي د افغان ځواکونو په ځوابي برید کې 14 تنه یو ځای ووژل سوه او 14 تنه نور یې بیا بل ځای ووژل سوه او سلګونه نور یې ټپیان دي
خپلواکو سرچینو د وژل شوو وسلوالو د غشمیر تایید کړی نه دی په دهراود او ګیزاب ولسوالیو کې په وروستیو کې سخت جګړې شوې چې ځینې ساحې د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلي بلورته د فراه امنی قمانداني وایي په پشترود ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 4 وسلوال طالبان وژلي د فراه د امنی قمانداني ویاند محب الله محب ازادي راډیو ته وویل چې د ګډو ځواکونو دغه عملیات پرون یکشنبه وشول
د دغو عملیاتو په نتیجه کې 4 طالب تروریستان ووژل شول یو موټر د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا تخریب کړل شوی دی
وسلوالو طالبانو د دغو پوځي عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې د افغانستان په لویدیځ کې روغتیایي چارواکي وایي په دغه حوزه کې 40% ماشومان له ګوزن یا پولیو ضد واکسین نه بې برخې دي په لویدیځه حوزه کې د کتلوي معافیت د پروګرام مسؤول عبدالوحید رحماني ازادي راډیو ته وویل چې د دولت وسلوال مخالفان تر خپل ولکې لاندې سیمو کې ماشومانو ته د کور په کور واکسین اجازه نه ورکوي
هدف مو در سطح حوزه
په لویدیځه حوزه کې مو هدف تر 50 کلونو کم عمره 1 میلیون او 1 لک ماشومانو ته واکسین ورکول دي خو له بده مرغه د 2% له کمپاین څخه بې برخې پاتې کیږي د دولت وسلوال مخالفین اجازه نه ورکوي چې کور پر کور دا واکسین تطبیق کړو په ناامنو سیمو کې کمپاین په کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو کې عملي کوو
د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین ورکړه نن 2 شنبه پیلېږي خبرونه له ازادي راډیو نه اوري په نایجیریا کې لکتر لگا یو سلولاس ملکیان په یو وسلواله حمله کې وژل شوی ملګرو ملتونو پرون اعلان وکړ چې دغه یو سلولاس کسان د شنبه په ورځ د دغه هیواد په شمال ختیځ کې وژل شوی دي د نایجیریا لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی ایډوارد کالو نوویل موټر سایکل سپرو وسلوالو پر هغو نارینه او ښځو چې په بورنو ولایت کې په کروندو کې کار کاوه ډزې وکړې ګڼ شمېر نور ټپیان شوي او ځینې تښتول شوي دي که څه هم د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی خو د افریقا په لویدیځ کې د بوکو حرام افراطي ډلې تر څنګ داعش ډلې هم په وروستیو کلونو کې ځینې خونړۍ حملې کړې دي په بلاروس کې له واکه د الکساندر لوکاشینکو د لری کېدو په هدف د روانو مظاهرو پر مهال په لسګونو مظاهره چان پرون ونیول شول. د ویاسنا په نوم د بشري حقونو یو ملاتړ ډله وایي پرون یکشنبه لږ تر لږه 130 کسان په پلازمینه منسک او بارا ولیانی ښار کې نیول شوي دي. دا دویمه اونۍ ده چې په بلاروس کې مظاهره چان د ګاونډیانو د مارش په نوم لارو سړکونو ته په اعتراض راوځي. اوس مظاهره چیانو خپل تګلاره بدله کړې. دوی پر وړو ډلو ویشل شوي او په بیلابیلو سیمو کې په مظاهرو راوځي چې د امنیتي ځواکونو لخوا یې نیول ستونزمن شي. د ازادۍ راډیو بلاروسي څانګې راپور ورکړی چې پرون امنیتي ځواکونو د مظاهره چیانو پر خلاف اوښکۍ بهوونکی ګاز او بې سده کوونکي لاسي بمونه کارولي دي. او په داسې حال کې چې تر تیرې شپې په نړۍ کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر 2.5 میلیونه واوښت، بریتانیا په 24 ساعتونو کې د 2000 کسانو د اخته کېدو او 215 کسانو د مړینې خبر ورکړ. په ټوله نړۍ کې په کورونا ویروس د مړینو شمیر تر 14 لک واوښتی. په ترکیه کې هم پرون د 8 ورځې په مخه په کورونا ویروس د خلکو د مړینې اندازه زیاته خول شوې او چارواکو په تیرو 24 ساعتونو کې په ترکیه کې د 115 کسانو د مړینې خبر ورکړی. چک جمهوریت چې په اکتوبر میاشت کې د کورونا وبا د مهارولو لپاره شدید محدودیتونه لګولي وو، د دسمبر میاشتې له درېیمې د محدودیتونو کمولو اعلان کړی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د دولت مرکزی پلاوی وایي دوحه کې خبرې نوی پړاو ته رسیدلې.
مذاکرات به بنبست مواجه نه دي، مذاکره له خنډ سره مخامخ سوي نه دي، بلکې د مذاکرو له یو پړاو څخه نوی پړاو ته داخل شولو.
یو استرالیایي خبریال وایي الیاس دای باندې هلمند او هلمندیان ډیر ګرانو او غوښتلې چې تل هم دلته پاتې شي.
هی اندد اپ هوستینګ 10 فاملیز هی ټولد می.
ای په خپل کور کې لدې جګړې به زه شو لسو کورنیو ته زه ور کړم.
د افغانستان په اړه د ځینو نړیوالو رسپانو تبصرې درته لرو. د کندز دشتي ارشي کې جګړو پر عامو کلیوالو د ژوند کړي تنگ کړي.
کور میا واره دی دبل په کوټو کې پروت یم، اتلس نفر نن خور یم، زه کوم خواته لاسم څه خاورې په سر کوم.
اسرائیل د ایران د یو وتلي اټومي ساينس پو په وژنه کې لاس لرل رات کړل. دوی منیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لاټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. تازه د خبرونې د سر موضوع ته، د دولت د مذاکره کوونکي حیات یو غړی وایي په قطر کې رواني خبرې له کوم خان سره نه دي مخامخې شوې، بلکې نوې مرحله ته داخلي شوې. تر دې مخکې د طالبانو او دولت د مذاکره کوونکو لخوا د اصلي مذاکرو د کړنلارې په اړه متضادې څرګندونې شوې وې. په قطر کې دواړه مذاکره کوونکي هیاتونه د سپتمبر له 12مې په خپلو کې په خبرو بوخت دي. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح راپور ته.
په قطر کې د دولت د مذاکره کوونکي هیات یو غړی وایي د دوی مذاکرې له کوم کړکېچ سره نه دي مخامخ شوي. فوزی کوفی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل هغه مذاکرې چې د سپتمبر له 12مې روانې دي نن سبا یو نوي پړاو ته داخلي شوي دي.
مذاکرات به بنبست مواجه نه دي، مذاکره له خنډ سره مخامخ شوي نه دي، بلکې د مذاکرو له یو پړاو څخه نوي پړاو ته داخل شولو. هیله من یو چې ډیر ژر د ایجنډا او هغو مسایلو په اړه چې د افغانانو د اصلي اندېښنو سبب دي خبرو ته کښینو.
د شنبې په ورځ د اصلي مذاکرو د کړنلارې په اړه د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو هیاتونو متضادو څرګندونو اندېښنې ولاړې کړې وې. طالبانو ویلي وو چې د کړنلارې د مقدمې په ګډون پر یوویشتو مادو د دواړو ټیمونو لخوا موافقه سوې او د دې کړنلارې یوه نسخه کوربه هیواد قطر ته هم سپارل سوې ده. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویلي وو له مقدمې پرته پر یوویشتو مادو په اصولو کې موافقه سوې، خو د مقدمې متن نور بحث او وضاحت ته اړتیا لري. کوربه هیواد قطر چې دغه مذاکرې پکې روانې دي رسمن د دغو څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. دا وضاحت هم نه دی ورکول سوی چې د کړنلارې یا طرز العمل په مقدمه کې کوم مسایل یاد سوي او کومې برخې نورو بحثونو ته اړتیا لري. وروسته له هغې چې اروپایي ټولنې او امریکا د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د تشکیلاتو د بشپړېدو غوښتنه وکړه، ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه له ځینو سیاسي مشرانو سره کتلي دي. د ملي مصالحې عالي شورا د تشکیلاتو نه بشپړېدل هم د سولې د مذاکرو د اغېزناکتیا په وړاندې یو خنډ بلل سوی دی. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل چې له پخوانی ولسمشر حمید کرزی، د ملي پخلاینې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله، جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف او نورو سره په کتنه کې د سولې د پروسې په ګډون پر بیلابیلو مسایلو خبرې سوي دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د جوړېدو څه باندې شپږ میاشتې کېږي، خو لا هم دغې شورا په رسمي ډول کار نه دی پیل کړی او نه یې هم د غړو بشپړ تشکیل معلوم دی.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت افغانان غواړي.
مرکې، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو له ځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او وبینئ.
وسم راځو د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایي د وجلو په اړه یو مطلب ته. په هلمند کې د ازادي راډیو وجل شوی خبريال الیاس دایي هیڅ کله هم نیت نه درلود چې له هلمند ووزي. دا خبره یو استرالیایي خبريال په هغه راپور کې کړی چې د افغانستان د تحلیلګرانو په شبکه کې خبره شوې ده. اندرو کویلټي چې له 2013 کال راهیسې په کابل کې اوسي، له دایي سره یې لنګدې کار کړی. دای وایي پر دایي هلمند او خلک ډیر ګرانو. په دې اړه پام وکړئ د نوریاس نوری راپور ته.
هلمند زما روح دی، زما مور دی، هیڅکله به خوشی نه کړم. دا د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایي هغه خبره ده چې تر وژل کېدو مخکې کړې وه. همداسې هم وشول، دایي هلمند خوشی نه کړ خو غږ یې د تل لپاره غلی شو. استرالیایي خبريال اندرو کویلټي چې کلونه له دایي سره نږدې کار کړی، د افغانستان د تحلیلګرانو په شبکه کې د دایي د مړینې په اړه په یوه مطلب کې د هغه ژوند او فعالیت کتنه کړې چې د پیل په کرښو کې لیکي. الیاس دایي دا د افغانستان یو تر ټولو د درناوي وړ خبريال. د نومبر په 12 د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په یوه هدفي بم چاودنه کې ووژل شو. دایي پر خپلو همکارانو ډیر ګران او ډیر ستایل کېده. همداسې د راډیو په اوریدونکو هم او قتل په دې اړه چې آیا د هدفي وژنو له زیاتوالي سره دغه مسلک هم له پنخه کې دو مستثنا نه دی پوښتنې راپورته کړي دي. اندرو کویلټي چې له دایي سره یې په تېره بیا په تېره اکتوبر میاشت کې چې طالبانو د لشکرګاه په ګډون د هلمند پر څو ولسوالیو بریدونه زیات کړي وو، له نږدې کار کوو وایي. هغه یو نوښتګر خبریال و او وژلو یې دا پوښتنې راپورته کوي چې په هلمند کې د ژورنالیزم راتلونکي به له څه برخلیک سره مخ کېږي. خاغلی کویلټي چې دایي ورته ډیر نږدې و، د هغه له ژوند، کورنۍ او د خبریال په توګه د فعالیت له پیلېدو ډیر خبرو. نوموړی په دې اړه چې الیاس دایي په څه ډول ووژل شو، د پیښې د څرنګوالي او د هغه د کورنۍ د یو شمېر غړو او دغه راز په هلمند کې د هغه د همکارانو خبرې راخیستې او لیکي. دایي له 2014 کال وروسته له یو زیات شمېر هغو بهرنیو خبریالانو سره هم له نږدې همکاري کوله چې له هلمنده به راپورونه برابرول. کویلټي د دایي له وژل کېدو وروسته له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د خبریالۍ تر څنګ هغه د خلکو ډیر لاسنیوی کاوه. نوموړی وایي کله چې د لښکرګاه په ګډون په هلمند کې د طالبانو حملې شدیدې شوې، د نورو په زرګونو کسانو په څیر د دایي د کورنۍ غړي هم له خپلو مینو بې ځایه شول چې شاوخوا لسو کورنیو ته یې په خپل کور کې ځای ورکړی و.
ای په خپل کور کې له دې جګړې بيزه شو، لسو کورنیو ته زی ورکړو. د خپل کور کې د لسو کورنیو شپیتو غړو ته پناه ورکړه. ته د ای کور دومره لوی هم نه وو، او زه فکر کوم چې د یو ډول مسولیت احساسو چې د دې خلکو په خاطر هلته پاتې شي. د دوی په خپل کور کې وساتل، د پروختل کې له بستر ټپیانو سره هم مرسته کوله.
د اوس ان د هاوس بټ اوسو نوت ټو ابانډن هیز وایف اند ډاټر اند مادر.
د نه یوازې دان غختل چې هغه کسان چې په خپل کور کې پناه ورکړي و یوازې پریدي، بلکې نه غختل خپل میرمن، کوچنی لور او مور پریدي او کابل ته لاړ شي.
آی ثینک دټ واز ټیپیکل.
دای په هلمند کې پر جګړو سربیره دغه جګړو لامل د بې ځای شو پر ستونزو او د غراز د هغوی پر ډیرو نورو ټولنیزو او فرهنګي اړخونو هم راپورونه برابرول، خو د ناامنیو په اړه راپورونو کې هیڅکله هم د ولسي خلکو ستونزې له پامه نه وې غورځولې. تر وژل کېدو شاوخوا یوه میاشت مخکې چې په اکتوبر میاشت کې طالبانو د جګړو لمن تر لښکرګاه پورې ورغځولې وه او له امله یې زرګونو کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوې وې. دایي ازادي راډیو ته په یوه راپور کې د بې ځایه شوو ستونزې داسې انځوروي.
پاین حال کې دغه بې ځایه شوي کورنۍ وایي چې حکومت یا د دوی سره مرسته وکړي، ځای دې سرپناه ور پیدا کړي، خوراکي او غیر خوراکي توکي دې ورکړي، یا دې هغه سیمې چې لکړي دي ودي نیسي امن دراولي چې دوی بېرته خپلو کورو ته ولاړ شي.
ښاغلی کویلتی د دایي په اړه د یو شمېر کورنیو خبریالانو تر څنګ د بهرنیو هغو خبرې هم راخیستې او لیکي. آشلی جکسن دایي یو ډیر زړور خبریال او د ژور احساس درلودونکی باله. نوموړي چې په لندن کې د نړیوالو پراختیایي چارو له انسټیټیوټ سره کار کوي او دایي ورسره همکاري درلوده وایي دایي یو ډیر ژور انساني احساس درلود. دغه احساس په ده کې دومره ژور و چې هر هغه څه یې چې په حقیقت کې په هلمند کې تیریږي درکول. د کویلټی په لیکنه دایي تل 2008 کال وروسته چې له ازادي راډیو سره کار پیل کړی و تل ګواښونه کېدل، خو دغه ګواښونه په 2014 کال چې طالبانو په هلمند کې بریدونو ته زور ورکړ او نږدې و چې لښکرګاه هم سقوط وکړي جدي شول. د کویلټی په وینا په هلمند کې ټولو خلکو دایي ځکه پیژان چې خلک ازادي راډیو ډیره اوري او نورې رسنۍ دومره نه پیژني. زین الله ستانکزی چې د دایي نږدې ملګری او په هلمند کې خبریال دی وایي په یوه هیواد کې چې پر ځواکمنو کسانو انتقاد د خبریالانو د ژوند په بیه تمام شوي، دایي هیڅکله هم خپله ژبه ونه نیوله. هغه ډیر جدي و او په فیسبوک پاڼه کې هم خپل افکار شریکول. نوموړی وایي دایي د خلکو په خاطر چارواکي چلنجول او دایي خپل مسؤلیت باله. دنمارکی خبریاله ناناموس استفانسن چې په 2013 کال کې څو ځلې له دایي سره کار کړی او په همدې ورځو کې چې دایي ووژل شو هم هلمند کې و، هغه وخت یادوي چې دوی دواړو په هلمند کې د کوچیانو په اړه راپورونه برابرول. نوموړي وایي کله چې دایي واورېدل چې د هغوی ماشومان ښوونځی نه لري چې پکې زده کړې وکړي په غوسه شو او سمدستي د مشرانو او د سیمه ییزو چارواکو ترمنځ یوه غونډه تنظیم کړه چې چارواکو هم سمدستي د یوه ښوونځي د جوړولو ژمنه وکړه. کویلټی وایي د هغه ملګري به ځینې وختونه دې ته اندېښمنو چې دایي په خپلو راپورونو سره په هلمند کې د دوه داسې کسانو په ګډون چې دی د دایي تر مرګ وروسته آن نومونه نشي یادولی ځواکمن کسان پاروي. د دایي راپورونه تر ډیره انځوریز و او اوریدونکو پکې خپل ځان احساسو. د جګړو په اړه د راپورونو برابرولو لپاره به دایي تل د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې ته.
د دیرش تنه ضربتي ټانک تورپلن ټیرونه او پسې لسګونه نور زغروال او شوبلي د لشکرګاه څخه د نهر سراج ولسوالۍ په لور ځي چې کندهار ته د لشکرګاه څخه د غزېدلې لارې پر دواړو غاړو له روانو عملیاتو سره مرسته وکړي.
د دایي زړورتیا پر چا پټه نه وه. د کابل پریس کلب په 2018 کال هغه ته د کال د زړور خبریال جایزه ورکړه، هغه جایزه چې تر د مخکې په هلمند کې د بل وژل شوي خبریال سمد روحاني په یاد نومول شوې. روحاني چې بی بی سي او پژواک اژانس ته کار کاوه هم لکه د دایي په څیر په 2018 کال په هلمند کې ووژل شو چې تر اوسه عاملان نه دي پیژندل شوي. د خبریالانو د خوندیتوب د ادارې په وینا له 2001 کال راهیسې 8 خبریالان په افغانستان کې وژل شوي چې تر اوسه دایي په دغه لیست کې نه دی شامل. نوموړی به 50 خبریال وي، ځکه د دایي تر قتل څو ورځې مخکې کابل کې د طلوع د تلویزیون د سیاسي خپرونو یو پخوانی چلوونکی یما سیاوش هم په ورته برید کې ووژل شو. د دې فهرست 12 تنه چې د ټولو وژل شوو خبریالانو یوه درېیمه برخه کېږي هم یوازې په وروستیو 2 کلونو کې وژل شوي دي. د دایي په اړه د هغه ملګرو سره داسې احساس و چې هغه په هر ځای کې له ګواښ سره مخ و. ملګري یې اوس غواړي پوه شي چې نوموړی چا ووژه. د دایي ورور مشتبا چې له دایي سره په موټر کې یو ځای و او ټپي شوی وایي ژورنالیزم د ټولنې لپاره ښه دی خو د ژورنالیست لپاره نه. یو ژورنالیست به د خلکو غږ اوچت کړي خو خپله به ورته څه په لاس ورنشي. دایي د خلکو غږ اوچت کړی و خو خپل یې غلی شو. مشتبا وایي دایي بلاخره خپله ژمنه چې هیڅکله به له هلمند ونه وځي پر ځای کړه.
محمد الیاس دایي، د ازادي راډیو هلمند.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
د تاوتریخوالی اړوند یو بل موضوع کې تمیګو د کندز د ناامنه دشت ارچی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي جګړو یې کورونه او فصلونه سوځولي، مالداري یې له منځه وړې او دوکانونه یې په کنډولو ورته بدل کړي. دوی له حکومت او طالبانو غواړي چې د دوی د خوندیتوب لپاره دې له جګړې لاس واخلي او دوی ته د اوښتو زیانونو جبران دې ورکړي. په اړه یې د اجمل آریان راپور ته پام وکړئ.
د 50 کلن خانولی کور په یو داسې سیمه کې دی چې یو خواته وسلوال طالبان او بلې خواته حکومتي ځواکونه دي. د دشتیارچی ولسوالۍ د باجوړوی د کلي دا اوسیدونکی نیکمرغه دی چې پر کور یې د جګړو پر مهال توغندی لګیدلی خو د کورنۍ غړو ته یې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. خو پر دې سربیره یې هغه کور چې په ډېره خوارۍ آباد کړی په بشپړه توګه په کنډواله بدل شوی دی. هغه وایي اوس دومره وس نه لري چې په نړېدلي کور کې د خپلو ماشومانو لپاره یوه کوټه آباده کړي.
د بازار په بیخ کې طالبان دي دورې چې دي حکومت پله په داسې عالم څوک یې بخصاص هم نه کوي. کور مې اواره دی د بل په کوټو کې پروت یم، اتلس نفره نانخوره یم، زه کومه خواته لاړ شم څه خاورې په سر کوم.
د دشتیارچی ولسوالۍ د ښار بل اوسیدونکی 60 کلن حبیب الله هم له ورته ستونزې ځورېږي. هغه چې په څیره یې د بېوزلۍ نښې له ورایه څرګندې دي وایي جګړو یوازې له ده نه بلکې د سیمې له ټولو خلکو یې ډېر څه اخیستي.
دیخوا طالبان سو دیخوا دولت اوانونو توپونه لاله ډیر خساره راته سوال دی تمام کوم تی باټ باک سوال دی د مالی طالبان زیات رته دی کورونه سو دی غنم سو دی غالی سو دی کنه دی سو دی راته دی صلی الله سم په دی اوسې مشاهده دی کې چې نه اوسې مال اسون دی پلیز.
د سیمه بل وسیدونکو د رسکل نام الله هم ورته کې سلري
او د شدید جنگ راغ نو دکان خو بیخی پتن لگی دکان خو ورته خراب شول او کور جم مرمې او اوان مرمې ورګېږي چې ډېر مرمې ورګېږي او کور کوټه څخه دیوانه څخه د سره څخه پخې وي او وضعیت هم ډېر خراب دی. موږ دولت نه ډېر د وختونه لرو جدي پاملرنه دغه ته وکړي.
د شرشي د جګړه ځپلو سیمو دا خلک له دولت او طالبانو دواړو غواړي چې دوی د خپل ژوند ته پرېږدي. لدوی شي سرپناوی خوړه او نور دی اړتیا وړ توکي ترې جګړو لوټلي. د ژمي د سړې هوا په وړاندې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. د کندز سیمې چارواکي د هغو کورونو په اړه د سروې خبره کوي چې جګړو درانه زیانونه وراړولي. هغه څه چې ډېر کله یې چارواکي د بېکوره شوو کسانو د ستونزو د اورېدو په غبرګون کې کوي. د کندز دیوالي ویاند اسمت الله مرادی په دې اړه آزادۍ روډیو ته وویل
د شتارچی ولسوالۍ خلک په شمول باندې د مرکز او داشان د خانابات او دین امام صاحب په دروستیو کې چې کورونه زیانمن شوي دي دغه اسناد به تر څېړنې لاندې دي هم داشان مرکز ته بلیږل کیږي. د دولتي ادارې خپل کار په ټول توان سره مسؤلین هلته کار کوي تر څو ورته رسیدګي وشي.
د شتارچی ولسوالۍ چې د کندز ښار شمال ختیځ لوري ته پرته ده یو له هغو ولسوالیو څخه ده چې پرله پسې د طالبانو او حکومت ترمنځ د زور آزمایي شاهده ده. د کندز د ولایتي شورا د غړو په وینا د دې ولسوالۍ زیاته برخه د طالبانو تر واک لاندې ده او د ولسوالۍ مرکز هم په تیرو 15 کلونو کې لږ تر لږه 3 ځلې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د سختو جګړو په ترڅ کې لاس په لاس شوی دی. هغې جګړې چې درنه به یې د دې ولسوالۍ عادي اوسیدونکو پرې کړې او لا یې هم دغلته د ولسي خلکو خوب او آرام ورک کړی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس همدا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصری لري نوریاس نوری د یو شمیر دغه ورځپاڼو پاڼې اړولې.
لویدیځو رسنیو په غزنی او زابل کې د یکشن بې د ورځې حملو ته ډیر پام اړولی دی. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي په دغو حملو کې چې په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د دولت ترمنځ له خبرو سره په یو وخت وشوي او مسؤلیت سمدستي چا یا کومې ډلې وانخیست له دیرشو ډیر کسان ووژل شول. د غزنی چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې د ملي اردو د کماندو پر یوه کنډک په موټر بم چاودنه کې 1.5 تنه وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. او د زابل د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق بیان هم له یوې حملې چې د دې ولایت د امنیت قمندان په وینا 3 تنه پکې مړه او 10 نور ژوبل شول روغ ووت. لاس انجلس ټایمز لیکي په قطر کې د سولې د خبرو له پیلېدو راهیسې په افغانستان کې شخړې زیاتې شوې او طالبانو هم حملو ته زور ورکړی دی. ورځپاڼې پر کابل پوهنتون د وروستۍ حملې یادونه هم کړې چې 22 تنه پکې ووژل شول. د وژل شوو اکثریت یې محصلان وو. لاس انجلس ټایمز په دوام کې لیکي د افغانستان حکومتي چارواکو اندېښنه ښودلې چې له افغانستانه په بیړه د امریکایي سرتیرو وتل به د سولې په خبرو کې د طالبانو دریځ پیاوړی کړي. امریکا له افغانستان نه 2000 سرتیري باسي او د راتلونکي کال د جنوري په نیمایي کې به شمیر 2500 ته ورسیږي. ګارډین ورځپاڼه په غزنی او زابل کې د تیرې ورځې د بریدونو په اړه د بهرنیو هیوادونو د چارواکو له قوله لیکي چې ویلي دي په افغانستان کې شخړې د نه منلو تر حده رسېدلې دي. د ګارډین په لیکنه دغو چارواکو د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې چې لاس انجلس ټایمز او ګارډین ورځپاڼو په افغانستان کې وروستیو بریدونو ته پام اړولی، د الجزیره خبری شبکې په هلمند کې د ازادي راډیو وژل شوی خبریال الیاس دایی د خلکو د ربړونو او هیلو خبریال بللی دی. دایی د نومبر په 12 په لښکرګاه کې د هغه په موټر پسې د نښلول شوي مقناطیسي ماین په 14 کې ووژل شو. الجزیره لیکي په قطر کې پیل شوې خبرې په افغانستان کې د 40 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره تاریخي بلل کېږي، خو له دې سره سره په افغانستان کې نه یوازې شخړې کمې شوې نه دي، بلکې تر څنګ یې په دې وروستیو کې د هدافي وژنو لړۍ هم تیزه شوې ده. فعالان، دینی عالمان، خبریالان او نور ملکان په دغو حملو کې په نښه کېږي. 30 کلن الیاس دایی چې د دغو بریدونو یو قربانی دی د افغانستان له خبرونو یې دنیا خبروله. هلمند چې په تېره 2 لسیزه کې پکې د جګړې اور نه دی سوړ شوی، د نړۍ په خبرونو کې تل ځای درلود. برتانیې پوځیان 8 کاله په دې ولایت کې له طالبانو سره په جګړه بوخت وو، خو د دایی د راپور ورکولو بڼه بدله وه. هغه د جګړې تر څنګ د خلکو د ټولنیز او فرهنګي وضعیت په اړه هم راپورونه ورکول. الجزیره په دغه راپور کې د انګریزي ژبې ګندهارا وې پاڼې د چلوونکي ابوبکر صدیق له قوله لیکي چې دایی د خلکو د کړاوونو او هیلو یو انځورګر یاد کړی دی.
اوس هم راځو یوې سیمه ییزې موضوع ته. په داسې حال کې چې ایران د وتلي اټومي ساینس پو په وژنه کې اسرائیل په لاس لرلو تورن کړی، اسرائیل د دې حملې د مسؤلیت له منلو ډډه کړې. د اسرائیل د استخباراتو وزیر وایي په دې اړه چې آیا په دې حمله کې استخبارات لاس لري او کنه تبصره نه کوي، خو د محسن فخری زاده د وژل کېدو له کبله به اوښکتوی نه کړي. سالم احمد سالی او د موضوع تفصیل.
د ایران د یو مخکښ اټومي ساينس پو محسن فخریزاده تر وجل کېدو وروسته د ایران د دولت یو ویاند ویل تهران د ډیپلوماټیک هڅه د فخریزاده د قتل نه قرباني کوي. د جرمني خبری اژانس د ایران د دولت د ویان علي ربيعي په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي موږ باید په دې لومه کې راګیر نه سو. د ایران پیژندل سوی اټومي ساينس پو محسن فخریزاده تیر جمعه تهران ته څیرمه په یو وسلوال برید او ورپسې 14 کیلومړی ټپی سو وروسته یې سا ورکړه. که څه هم ځینو ایرانی چارواکو د دې حملې مسؤلیت پر اسرائیل اړولی، خو اسرائیل د فخریزاده د وژنې د مسؤلیت لا اخیستو ډډه کړې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د جمعې په ورځ تر پیښې 2 ساعته وروسته ویلي وو نسی کولی د هر هغه شي په اړه چې اسرائیل یې کوي یا یې هم نه کوي خبرې وکړي. ځینو اسرائیلي چارواکو پرون ویل چې دوی نه پوهیږي پر فخریزاده په حمله کې څوک لاس لري. د اسرائیل د استخباراتو وزیر الی کوهن ټینګار وکړ په دې اړه چې آیا د اسرائیل استخبارات په دې پیښه کې دخیل وکنه تبصره نه کوي او نه به یې وکړي، خو زیات یې کړه چې د فخریزاده د وژنې په خاطر به یو څاڅکی وشکه هم توی نه کړي. کوهن زیاته کړه د اروپایي هیوادونو لخوا د فخریزاده د قتل غندل له ریاکاري پرته بل څه نه وو. اروپایي ټولنې د شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د فخریزاده وژنه یو جنایتکارانه عمل او د دې ټولنې د بشري حقونو له معیارونو سره په ټکر کې وبلله. په همدې حال کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک را پرون یکشنبه په دې اړه سکای نیوز ټلویزیون ته وویل
موږ لا هم د بشپړ واقعیت کتلو ته په تمه یو او هڅه کوو په هغه څه پوه شو چې واقعیا په ایران کې پیښ شول. موږ دا وایو چې د بشر پالنې د نړیوال حاکمیت اصولو ته ژمن یو، هغه څه چې کاملا روښانه دي او د ملکیانو په نښه کول نه مني.
د ایران د دولت ویان علي ربيعي پرون یکشنبه وویل له 2015 څخه تر 2015 میلادي کال پورې پر اټومي موضوع د مذاکرو پر مهال هم د ایران پر اټومي ساينس پوهانو ځینې حملې سوي وي، خو بیا هم د ایران ډیپلوماټیکي مذاکرې مخته ولاړلې. د ایران د اټومي ساينس پو محسن فخریزاده تر وجل کېدو وروسته د ایران ولسمشر حسن روحاني د چنبې په ورځ په خپله وینا کې د ایران مخالفانو ته خبرداری ورکړ او ویې ویل چې زموږ د عزیزانو په مړینې سره به نور فخریزاده ګان د همت ملاوي وتړي. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای هم د چنبې په ورځ د فخریزاده تر وجل کېدو وروسته د غچ اخیستو غوښتنه وکړه. هغه په خپل رسمي ویبسایټ کې د ده په اصطلاح د دې جنایت د تعقیب او د مسؤولو کسانو د مجازاتو غوښتنه وکړه. بلخوا د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب یو وتلی مسؤول محمد اسماعیل کوثری ویلي، له دې پیښې سره دې احساساتي چلند نه کېږي خو دا پیښه به هیڅکله هیره نه سي.
د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نای وایي امنیتي ادارو ورته ویلي چې د آزادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژنې په تړاو یو مشکوک کس نیول شوی. د دغه ادارې اجرایی مشر مجیب خلوتګر وایي چې دغه لړپوړې کس په طالبانو پورې اړه لري خو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي او په خوا یې د دایی په وژنه کې لاس لرل رد کړي دي. د اروزګان محلي چارواکي وایي په تیرو دو میاشتو کې تر 300 زیات وسلوال طالبان وژلي. د ولایت امنیت قمندان ازادي راډیو ته ویلي چې دغه طالبان په ګیزاب او دهراود ولسوالیو کې وژل شوي خو خپلواکو سرچینو او طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي او طالبان برعکس امنیتي ځواکونو ته د همدومره مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د افغانستان په لویدیځ کې روغتیايي چارواکي وایي په دغه حوزه کې 40% ماشومان له ګوزن یا پولیو ضد واکسین نه بې برخې دي. په لویدیځ حوزه کې نن د ماشومانو د ګوزن واکسین پیلېږي. په نایجیریا کې لږ تر لږه 110 ملکیان په یوه وسلواله حمله کې وژل شوي. ملګرو ملتونو پرون وویل چې دغه برید د شنبې په ورځ شوی دی. په بلاروس کې له واکه د الکساندر لوکاشینکو د لرې کېدو په هدف د روانو مظاهرو پر مهال په لسګونو مظاهرچیان ونیول شول او په داسې حال کې چې تر 13 شپې په نړۍ کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر 2.5 میلیونه واوښت. بریتانیا په 24 ساعتونو کې د 2000 کسانو د اخته کېدو او 215 کسانو د مړینې خبر ورکړ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. وړاندې په خپرونه کې 19 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شوو عزیزانو د لټه پروګرام درته لرو خو اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لاره ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
زار منګل د پکتیا له څمکنیو لیکي وایي د طالبانو ویاندویان ولې د غزنی پر پرونی برید ځان غلی کړی دی. مدینه جمالزی له لښکرګالی کې په دلته د نجونو ښوونځي نشته، خلک هم لیواله نه دي چې نجونې ښوونځیو ته ولیږي. حاجی جانان بارکزی له لښکرګالی کلي وایي دلته له 5 کلونو راهیسې ټول املاکي کارونه بند شوي. عبدالعزیز غالب له مرجی لیکلي وایي خوراکي توکي لوړ شوي، یو من غنم درې سوه پاکستاني کلدارې شوي دي. عبدالغفور فریاد له کندهار لیکلي وایي وسلوال به د عام ولس ازار ووهي، یخه هوا کې له کورونو بې ځایه شوي دي. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکلي وایي که طالبان او دولت دوحه کې پرمختګ کوي باید جزئیات له خلکو سره شریک کړي. نوراغا نوروزی ویلي چې د الیاس دایی له وژلو وروسته د هلمند ولس غږ چا نه دی خپور کړی. کلیوال مخلص د پکتیا له شینکي څخه لیکلي وایي طالبان د خلک د سولې له پرمختګونو با خبره وساتي. او محمد قاسم ځواک لیکلي وایي پر الیاس دایی یوازې افغانان نه بلکې ټوله نړۍ خفه ده. د سره ورسېدو د دغه خبرونه د خبری مسایلو پای ته ورزو نیوز پروګرامونو ته د انصاف پلاټه کې او ورپسې هم د ورکوښو عزیزانو د لاټه پروګرام
د انصاف پلاټه کې یو چې هغه پسې ورشبل وي هغه پسې ورشم دی کړه باندې ورستی رشي او نه هله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی م کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه مې څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د یت سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویګر کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
د ازادي راډیو درنو ورېدونکو سلامونه مو ومني. زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. درنو اوریدونکو واب اوری چې د هلمند ولایت د 215 میوان قولی اردو د لومړی لیوا لشپغم کنډک نه د سید علی په نامه یو سرتیری ویلی چې عائشه او باته هم خنده او ډیر موده کیږي چې قانوني رخصتی نه د ورکړل شوی دغه په خبره پر رخصتیو کې نوبت هم نه مراتیږي دغه ستونزه مو د دفاع وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده پام ورته راړو وز به تلیفون کون که خپل ستونزه په خپل ووایي
نوم می سید علی ده هلمند ولایت مرجو ول سواله نه می زنګ وایله ده ستونزه می دغه د ورو را چې دلتا موږ دا کنډک ده موږ دا نه ډوډۍ خوش کنه لرو دا لس ورځې شي بس اندلتا دویش می استیم شو وی دي نه څوک رسپتای غم را له خو نه څوک دلتا بن صافی روانه ده هر څړای چې خپل ځان لو خپل سره دولت جوړ کړه ده هر څړای بس څوک چې ضرورت به شي هغه له رخصت ورکړي هماغه په رخصت دي موږ دلته دویش میاشتې شوې موږ نه وروسته خلک راغلي هغه لاړو ټول کور ته دغه ستونزه
تاسې د مارجې ولسوالۍ په کوم جزتام کې دنده ترسره کوئ
که په مارجا کې 215 میوان کلي اردو د اول لیوا د شپږم کنډک د دویم ټولي سرتېری یم
تاسې دغه ستونزه خپل مشرانو یا مسؤلینو سره شریکه کړي
دا چې دلته کومندان د لیوا هم راغله او بالکل پخپله راغله او هغې ته هم ویلي دي ټولو ته هم ویلي خلک خبر دي خو دلته هیڅوک هم اقدام نه کوه همدې خاطره بس موږ ډېر زیات په تشویش کښې ځکه چې موږ نه دلته داسې نه پسته کومندانان دي چې موږ نه وروسته راغله شپږ اووه میاشتې شي هغه ټول کور ته لاړه دا موږ دلته پاتې یو زموږ هیڅوک غم نه خوري ولا چې هر ځای ته زنګ وو یو سل شپږ نوي نام دغه کړې شماره هغې ته هم زنګ وو وزارت ته هغې ته هم زنګ وو پکت همدومره غولی ده که وایي چې ستاسو ستونزې ته به لاسرسادګي وشي او بس زمونږ ستونزه نه لګیم دغه ډېر وخت شو چې بس هر ځای ته زنګونه وو وزم تاسو ته زنګ ووهل چې زمونږ دغه مشکل حل شي
څومره موده کېږي چې په دې قطه کې سرتېری
زه په خپله تقریبا دا وایم چې زه مرکز تعلیمي نه راغلی یم تقریبا دغه دویم کالم روان دی په کې دویشتمه میاشت مهندا روانه ده چې دې کنډک کې یم او دا کنډک چې څلور کاله شي پنځه کاله چې دلته کنډک مارجې ولسوالۍ کې
ښه تر اوسه څو ځلې کور ته تللی
یو پیرم نه وتلی مره بېخي یو دفه موږ کور ته نه وتلی په دې دویش میاشته چې همدلته پراته یو موږ بېخي څوک غم نه خوري
غیر د دغه دو ستونزو نه څه بله ستونزه خو نه شته
بغیر د رخصتۍ نه بس همدغه اوله غټه مشکل خو همدغه دی ډوډۍ نه لرو وروره بس همدغه لس ورځې شي تقریبا هر وخت خو همداسې راځي کله شل ورځې نه کله دېرش ورځې نه خو مقصد اوس دغه لس ورځې شي چې اوس بیا هم ډوډۍ نه شته نو اوس موږ وایي چې راځي دادې راډیو ته زنګ ووایي چې زموږ دغه مشکل حل کړه زموږ دغه مشکل له دې طرفه کېدای شي حل شي او بس دغه مشکلات یې روره نو
ته یوازې چې قانوني رخصتي دې نه ده اخیستې او که ستا غوندې نور سرتېری هم شته
تقریبا داسې وی کنډک چې دلته په درې ځای تقسیم شوی دی یو ټولی په ناوې ولسوالۍ کې بل دوه ټولي چې دي زمونږ نفر دي هغې کاریې ته نوم اخلي کمپ نوروز په نامه دا مونږ چې کوم ځای کې وي دې ته کمپ کیم بازار یې دوه ټولي دلته دي تقریبا داسې وی چې ټول به یو پک سوه او دغسې یا کم زیات نفر وي دلته خو دا اوس چې مونږ کوم مشکلات لرو تقریبا داسې وی چې یو پنځویشتو ته راشي دېرشو ته تقریبا
ستاسې په جزیتام کې خو به داسې سرتېری نه وي چې ستاسې نه وروسته راغلی او رخصتي ورکړل شوي وي ستا په نظر دا ستونزه په څه کې ده
خپله کومندانان هم دا کارونه کوه بالکل هم شریکه کړې څوک یې غم نه خوري زموږ په خپله کومندانان هم دا کارونه کوه هر سړی وروره بس نه پوهېږو چې پیسې اخلي څه اخلي موږ ورته ویلو چې که پیسې اخلی خو چې موږ یې درکړو که مشکل لرو موږ یې لرو که په قانون شیم رخصت زمونږ دی اول ولې موږ دا کار نه کړی ولې موږ دغه رخصت نه راکوئ بس وی چې خدای مهربان دی تاسو ته به هم ورسي دا څو پیرې موږ همدغه دغه سو غریب سړي پاره خو بیا قانون هم پیدا کېږي هر څه پیدا کېږي خو چې غریب نه یې واسطه او هغه لرې خلک زنګونه هرڅه ووایي هغه د رخصتي ملاوږي هر څه ملاوږي او بد غریب دی خوار په هندوستان هم خوار دی هر ځای کښې چې بس همدغه مشکلات هم دي بس دغه بېخي والا چې بس موږ خفه کړي وو د هغه باندې ځکه دې وطن ته موږ خدمت کړو او بس سر په بیه ولا کړو بالکل هر دغه ته موږ هغه یو خو دغه بې انصافي هم بس بیا خفه کوي ډېر زیات یې خفه کړي
په خپله قومندان په دې ستونزه خبر دی
کومندان کلي اردو معاون کلي اردو ټولو ته ان تر وزارته پورې موږ دغه کړي څوک دغه نه کوه زخمي پراته داسې وی زخمیان چې دلته موږ وشي لس یولس ورځې زخمیان پراته وي روه څوک یې غم نه خوري زخمیانو بس همغه هلته داسې وی تقریبا شپږ اووه ورځې پراته وي بیا هغه نه بعد تیاره را شي چې وضعیت دا شي چې بس ان تر کلي اردو یې وړي دغه مشکلات دي دلته خو بس دغسې کارونه وي
خسته ستونزه به له مسؤلینو سره شریکه کړو دغه ستونزه مو د دفاع وزارت لوایان خاغلی روح الله احمدزی سره شریک کړه. محترم احمدزی، د سید علی سرتیری ستونزه به مو اوریدلی وی، په دې حصہ کې ستاسو نظر غواړو.
لکه څنګه چې تاسو ته روښانه ده، د ملي دفاع وزارت مشرتابه د خپلو سرتیرو او سربازانو پر وړاندې په ګوډ ګوډ د افغانستان کې مسؤلانه برخورد کوي او دوی ته رسیدنه د خپلو کارونو په لومړیتوب کې نیولې ده. دقیقا زمونږ سربازان په کومو مواردو کې دوی ته رسیدنه ده، هغه زمونږ پر وړاندې جدي مسؤلیت دی، او د دوی د عاشی و عباطي مسله او همداراز د ژمنۍ او البسي موضوع زمونږ د وزارت رهبري د خوانه اجراءات سوي دي، او زمونږ ټولو قطعاتو او جزتامونو ته ژمنۍ جامې ټولو ته رسېدلې دي. انشاءالله په دې برخه کې به کوم مشکل نه وي. احیانا که په کومه برخه کې یا کوم قطعي او جزتام کې که چیرې مشکل را پیدا کیږي، موږ انشاءالله هغه ته عاجل رسیدګي کوو. د دوی د عاشی او عباطي مسله موږ ته ډېره زیاته مهمه ده چې هر قطعي او جزتام قومندان ته هدایت شوی دی جدي چې باید دوی په دې مسله کې ډېر جدي برخورد وکړي چې زموږ سربازان ته رسیدګي د زموږ د کارونو په لومړیتوب کې دی. همداراز زموږ د ټپیانو او د شهداو انتقال د زمنګ جدي کاري لومړیتوب تشکیلوي. جنگي وضعیت په جنگي وضعیت کې دوه خواو ته تلفات اوري، او معمول دی چې په جنگ کې د موارد را مستکی، ولی زمنګ مسولیت او کاري لومړیتوب مده دی چې زمنګ خپل ټپيانو ته په عاجل توګه او په موقع سره رسیدګي کوو. احيانا په کوم موارد کې چې چیرې ستونزه موجوده وي، موږ هغه ډیر ژر حلوو.
احمد صاحب، د عاشی او عباطي په حق له خطاسو وویل او خدای دې وکړي چې سید علی اورېدلی وي، خو د دوی د قانوني رخصتیو په حق له هم څه ووایي؟
د دوی د رخصتي موضوع که چیرې تاسو یو توجه وکړئ، په تیر یو کال کې دا د روټیشن موضوع په سراسر اردو د افغانستان کې، په ګوډ ګوډ د افغانستان کې انشاءالله چې داسې کومه ستونزه نه لیدل کیږي.
احمد صاحب، اوس خو دا ستونزه شته.
احیانا بیا هم چې کومه ستونزه وي، موږ د ژمنه خپل سربازانو سره کوو، خپل سرتیرو سره کوو، چې دوی د افغانستان د خلکو د امنیت د تامین لپاره خپلې سینې سپر کړي دي، او دا زموږ مسؤلیت دی چې دوی پر وړاندې مسؤلانه برخورد وکړو.
درنو اوریدونکو، وا مو اوریدل چې د هلمند ولایت د 215 میوان قولی اردو د لومړی لیواله شپږم کنډک نه د سید علی په نامه یو سرتیری ازادي راډیو ته ویلی و چې عاشه او عباطی هم خنه نه او ډیره موده کیږي چې قانوني رخصتي هم نه اجرا کیږي، او د دفاع د وزارت ویاند خاغلی روح الله احمدزی وویل چې د دغه ټولو ستونزو حل ته تدابیر نیول شوي او په لږه موده کې به حل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د خبرونی درنو مینوالو، السلام علیکم. هیله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. په همدې هیله د دې ساسو د نن ورځې خبرونه پیلو. په دې خبرونه کې به هم د تل پسیر موږ د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه لرو چې دوی په خپل سیمو کې د نورو ورکو کسانو په اړه موږ ته معلومات راکړي، په خپل سیمو کې لیدلې دي د غوی نشانې راټوي، او دغه سي د خبرونی د جوړش سره سم په دوهمه برخه کې ستاسو هغه پیغامونه په ګرده سره واورو چې تاسو خپل ورک عزیزان لټوي او موږ ته پیغامونه راستولې دي. نو مخکې تر دې چې خبرونه پیل کړم، غواړم ووایم چې په دې خاطر چې د غوریدونکو موږ ته خپل د ټلیفون شمیرې ویلې دي، موږ هم درته خبرو. که تاسو په خپل ورک عزیز پسې ګرځي، نو لطفا د خبرونه تر پیل د مخه قلم او کاغذ در سره ولرئ، تر څو کولای شئ چې د دغو غوریدونکو شمیرې در سره ولیکئ. کیدای شي تاسو ورک په همدې کسانو کې پیدا سي. نور مون نظر روم ورزو د کندهار ولایت خدای واوریدونکو پیغام را خلوچی مشتدی وورک په اړه معلومات راکوي.
بله، السلام علیکم. زه قدرت الله نورزی د کندهار ولایت څخه د ازادي راډیو سره په تماس کې هم. د ازادي راډیو ټول واوریدونکو ته سلامونه وایم، او د راډیو ټول همکارانو ته سلامونه وایم. زما سره یو نفر د محمود الله په نامه چې د پلار نوم نظر محمد شي، او د نیکه نوم سمندر اکا شي، د هلمند ولایت په تجکې ولسوالۍ دی او ما سره شپږ میاشتې کېږي چې ما پیدا کړې دي. د هر مسلمان ورور قریب چې ما سره پر دغه شمېره تماس ونیسي 0 4 0 4 8 3 2 4. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه اختر محمد خادم یم چاډی کړل دغه راځه د یلمن ولایت د واشیر ولسوالۍ د کرزک سیمې څخه نیولې د زموږ سیمې کې یو کس د شلو کانه راځي خو چې دی چې د داوود په نام باندې دی. دوی خپل ځان مرګ کوي د هرات ولایت د شندن ولسوالۍ او د بیخار څخه کېږي. مخکې مې پیغامونه پرېښو دوستانو بیا هم پیغام درته پرېږدم که د هر مؤمن مسلمان ورور وي او داوود څه چې نه یاد داوود دوستانو زما غږ اوري یو چې غواړي تماس کړي زما ټول دغه شمېرې ته دي زنګ ووهي موږ کولی شو چې داوود ورته په لاس ورکړو. زما د ټلیفون شمېره ده 0 0 1 0 1 1 9. چې د پښتو شمېره زه بیا هم تکراروم درته 0 0 1 0 1 1 9. 0 1 1 0 2 0 9.
سلام علیکم. سلام نونی کې لري اجازه دې راځو کارکون کولیدم کو تاوار محبت مې دې سره تا یو کس دا دې عبید الرحمن په نامه باندې دانو دې وخت کې زما دې نه دغه حلق چې دا فقط دې شپږ ویستو کلو به یا دې ویستو کلو نو دې تاسو مسجد کې هم کله یخ یو کله ګرم نو په هر څه زما आवाज وري وروري لاري کله کورنۍ نو زما شماره ته دې زنګ وکړي. زما دا سره شماره ده 0 3 0 2 2 0 0. او بل تین شماره مې د عریبا 0 5 3 5 0 6 1 3 1. خدای سامان.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شي چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 0 4 3 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 0 4 3 1. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
کوم دوستانو چې زموږ سره مو خپل پیغامونه شریک کړي وو د موږ در تخپاره کړه. په دوهمه برخه کې د خبرونې ستاسو هغه پیغامونه په ګډه سره اورو چې تاسو په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته زړه له کومې سلام کوم. زه عبد الصمد الحمد لله نن لاته ورور جان ما یو ملګری دی چې د محمد ابراهیم په نامه چې تقریبا د زمین کال کې د چنا درکه دی ار ورور ار مسلمان وو چې په اړه معلومات لري. زما په د مسلمانۍ لمخ په دې شمېره ټلیفوني تماس ونی چې په پروسه پر 5 3 1 3 4 3 1. بیا ځلې دا په پروسه پر 5 3 1 3 4. دا د دې راډیو څخه مننه.
سلام علیکم احترامات نظر رد طول اور دن کو اکس کروں کو جوام الا فاک دیو کہ رو جو رو خوشا ویس اسلام مجاہد ہم دے ہلمن ول تخا زما مل گرے دے عبد السلام پنامہ ہلمن ول ایت دا جون سالی وس دن کئی ہر چوک دے دفع حل معلومات لے زما سر دے پر باش میرے تماس ہوئی سی 0 0 0 1 0 3 0 3. اللہ تمام.
السلام علیکم. ذکیلا ماما دلوگر ولایت اړوند دشت باری نه غږیږم. زموږ یو خوریي د زایر ولایت نوادي له ننګرهار ولایت بیسود ولسوالۍ د سراچې مدرسې نه ورک شوی ده او که چاته پته معلومه وي ورور یا دا غږ زما دی په خپل اوري نو دغه شمېرې ته د زنګ ووایي 0 1 2 3 4 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ولایت غادس 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 سلام علیکم احترامات د ازادي راډیو اوریدونکو د قدروال کارکونکو ته خبر نه پتر را لیکم تاسو لرم جوړ اورو زه سایل سنم د هلمند ولایت مرکز د خرګا ته د ټلیفون پر لیکه باندې ما زما یو د کازي دی د نن څه څلور ورځې مخکې د کور سره د راکښو دی د وو اتو کال درمنځي د هلمند ولایت مرکز د خرګا د درې امنیتي حوزې اړوند د خپل کور سره ورکښو دی لطفا که چا پیدا کړی دی او یا څوک په خبر وي زموږ سره د ټلیفون پر امده دوه شمارو باندې تماس ونیسي. د پلار نوم چې دی هغه ستار استاد دی او خلک علي دی شین کوټې پسند دی د و اتو کال دی د نن سالم دی که هر مسلمان ورور ته په اړه معلومات لري زموږ سره د پر امده دوه خبرګې شمارو باندې تماس ونیسي. د ټلیفون شمیره ده 0115 1 2 8 8 د ټلیفون بل شمیره ده 0115 1 2 8 8 وسلام.
بله السلام علیکم زاد القیمه جفری د پاره د ولایت بالابرک ولسوالی د ګرانی د کلی سای سره پلین کما ما هو په پنامه د شپک تقریبا 14 کال عمر دی او د دوسنه چې کار کوي د کچيري به زنه ورته وي بل مسلمان ورور د پاره معلومات لري سوال چې چې ما د ټلیفون په نمبر ماته زنګ راوي وروره تلیاش لکه افغاني جایزه لري ما د ټلیفون شمیره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 41 15.
السلام علیکم، زلاوتین تبا دفر سولید دبلا مرغاو دن سولی عبداللہ دے ان پلان نے لا بلحان دے ضرور نہیں دل سلام دے بلرو نے کرنا دے پیران کی پر شرکت بیزاد کی بات بہان لے کی ضرورت نہ در کتے ہوئے دبا کرنے کی گے کار پر پدا شمار پدا ہڑے معلومات لری پدا شمار دی مت زنگونی 0001 3 3 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اسماعیل سینم د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سره د ټلیفون پر لیکه باندې دا چې زما یو د اکاسي ورسوي دي دا وو اتو کال دی د نن صدرې سلور ورځې مخکې د خپل کور ته نادر کسوي دي د هلمند ولایت لشکرګاه مرکز لشکرګاه د بولان د دریمي امنیتي افزي د سیمې سره نادر کسوي دي دا وو اتو کال دی کړه د په اړه څوک معلومات لري یا چاله دلی وي دا د خپل نوم صدنن سالم دی او د پلار نوم یې ستار استاد دی خلی جامع پتان دی شین کوټه اغوست دی دا وو اتو کال دی نو که هر مسلمان ضرورت د په اړه معلومات لري لطفا د انساني مهرباني له مخې د زمر سره د ټلیفون پر امدو دغه دوه خبرګې شمیرو باندې توازن نسی د ټلیفون شمیره ده 0 1 0 5 0 1 2 0 د ټلیفون بل شماره ده 0 1 0 5 0 1 2 صفر او ار مسلمان ګور چې د پهاله مسته معلومات راکې هغه نفر ته خپل شرینی ورکول کیږي و سلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد نسیم هم ما یو ورځ بشه د داروخان په نامه دی. تقریبا 15 کال کې چیز دره کې معلومات نشته. ما د ورور دغه نشانې نه چې چپه لاکه څه وایي دی هر ورور هر مسلمان ته کوم معلومات یې ما ته چې بدغه لمبر څنګه وایي د پر و څلور څلور دولس شپږ اتیا لس او صفر و صفر دوه یو څلوېښت اویا اته پنځوس. ازادي راډیو ته جهان منه چې موږ پیغامونه اتمان بیرغه ته ناست یو موږ ډېر په تشویش یو د الله په امان.
مازی د نیم کال کې چې ورک دی دغه نو مې ما بد نه دی د کار نه مې بد نه دی په سر کې مخ ته په سر کې مخ ته دا د پیغام نه چې د سینې په سره بد توای چې پر وسته اته نه اته صفر نه و د پر بل څه نه صفر و صفر اته صفر و څنګه پاس صفر درې په دې چې از ما پیغام نه شته ما ډېر سرګردانه یم. دوه کښنې راته پاتې دي مې نه راته نه زه ډېر سرګردانه یم خامخا د ما پیغام نه شرکی مننن.
سلامونه نیکی ویلي احترامات د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته. ټلیفون دي کې راغلی عمران سهار ننګرهار ولایت سخرو د ولسوالۍ نه. پیغام سبقو ما زمونږ نه ماشوم رسېوي دی اته کال عمر لري او سری جامې دي او د ننګرهار ولایت د سخرو د ولسوالۍ نه ورک شوی دی. که چاته په دې اړه معلومات وي د انساني همدردۍ د مخې زمونږ سره په دغه ټلیفون شمېرو زنګ ووهي. صفر واویا اته سوه دوه دېرش پنځه پنځوس نه نوي او بل شمېره د صفر درې اویا لس اته شپېته یو سلو درې اتیا. د ټلیفون شمېرې یو ځل بیا هم تکراروم. صفر واویا اته سوه دوه دېرش پنځه پنځوس نه نوي او صفر درې اویا لس اته شپېته یو سلو درې اتیا. د ازادي راډیو نه مننه کوم چې موږ ته پیغامونه نشرې تاسو څخه وخت د خدای په امان.
السلام علیکم. زه کریم الله زعفران د هلمند ولایت کجکیو د ولسوالۍ د زمینداور د ابدا د کلي خبره کوم. زما یو دوه ورونه دي. یو مې ورور یو مې د اکا زوی چې یو حکیم الله بل سید احمد نومېږي. د څلور میاشتې کېږي د کورنه درکه دي چې هر مومن مسلمان ورور ته معلومات دي ما ته دې په دغه شمېره زنګ وي صفر اووه سوه نه څلوېښت صفر اتیا یو سلو دولس صفر اووه سوه نه څلوېښت صفر اتیا یو سلو دولس درې زره معام هم لري وسلام په احترام.
سلام علیکم. زه له پکتیکا څخه خبرې کوم. د شکین ولسوالۍ اتلس کاله مخکې یو نفر ورک شوی ده له کوره څخه ناترکه ده د څلوېښتو کالو په عمر کې ده یا د دوه څلوېښتو کالو په عمر کې. نوم یې عجیبت ده. د پلار نوم یې جلاد بکیر ده. په کوم سلیمانځای ده که چا پیدا کړو یا چا ته پته ولګېدله د مور دغه شمېره ته دې زنګ ووایي. صفر اووه صفر دوه یو نه اووه څلور شپږ صفر. مننه.
دوستان مننه کوم ستاسو د پیغامونو څخه چې موږ ته مرسته ویلي وو. د دې موږ هم د خبرونې د جوړښت سره سم په معنا تر ته خبره کړه. خدای دې وکړي چې د دې خبرونې له لارې وکولای شو چې ستاسو ورک عزیزان بیرته خپل کورونو ته راوګرځوو. تر د خدای په معنی د مخه غواړم له خپل همکار تای روشان څخه مننه وکړم چې د دې خبرونې په جوړولو کې راسره همکاري کوي. کورې ودان او ستاسو هم کور ودان چې پیغامونه مو راسته ویلي وو. تر بلې ونې پورې چې بیا هم ستاسو نور پیغامونه موږ درته خبرو. تاسو پر الله سپارم. خدای مو مل.
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه
پارا
دما شومانو راتلون کتارا موری اپلارا لخدای دپارا دما شومانو راتلون کتارا دما شومانو راتلون کتارا ماشوم زرغون شي دواکسین ساس کی ورتاج بندون شي پام چتره پاته ماشومان شي چلوش گلگ چه خزان شي چه خراوان شي دجوان پلارا دماشومان